دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ډیپلوماټیک واستازولو ته په یو لیک کې په ټوله نړۍ کې د مرستو د ژر تر ژره بندیدو امر کړی. د امریکا د نوي ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان چې تر نوي ورځو یې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړې، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو لیک کې چې جمعه خپور او تر رسنیو رسیدلې له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولو غوښتي چې موجوده مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الیگزانډر ماتیو پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې ناورین له اوږدې مودې راهیسې روان دی. نوموړی زیاتوي چې د تیره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویې لیدل چې کلیوالي مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او کوچنیان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي. یونیچسیر پرون پر خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د ناورینونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115,000 ډیر کسان زیانمن شوي او د افغانستان ټولو 14 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیره ناوړه حالت تجربه کړی. د راپور له مخې د سلګونو کلیوالو سیمو خلک د طبي پیښو په پایله کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي، ځکه لارې او سړکونه د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي. د تهران والي غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداری ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې اوسېږي وبه نیول شي او له دې هېواده به وویستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخ کېدای شي. د هغه په وینا سرغړوونکي به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هېواده ویستل شي او افغانستان ته به ولېږل شي. معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د سپاهي پاسداران سمندري ځواکونو پوځي مانورونه پیل کړي. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان علي رضا تنگسيري خبرداري ورکړي چې دا پوځي مانورونه د په خبره د هر ډول بهرني يرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره ترسره کیږي. د ایران د سپاهي پاسداران د سمندري ځواکونو په پوځي مانورونو کې چې د جمعې له ورځې پیل شوي چټکې بیړۍ د وچې سمندر راکټونه لزمکې څخه ځمکې ته راکټونه ازمویل کیږي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د ایران د سمندري ځواکونو عمومي قومندان علي رضا تنگسيري د دغو پوځي تمرینونو هدف د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د سولې او ملګرتیا پیغام بللی او دا چې ایران په خپله د دې حساسې سیمې د امنیت په نیولو برلاسی دی. حماس نن د اسرائیلو 4 برمته کړې خزینه سرتیري خوشې کړي. حماس 4 اسرائیلي یرغمل په غزه کې سره صلیب ته سپارلي. د دغو خزو په اړه ویل شوي چې اسرائیلي سرتیري دي. دا د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند له هوکړې وروسته د یرغملو دویمه ډله ده چې د حماس له خوا ازادېږي. ټاکل شوي د دغو خزو په بدل کې د اسرائیل له زندانونو شاوخوا 200 فلسطینیان آزاد شي. د دغو مېرمنو تر سپارل کېدو مخکې د حماس ګڼ شمېر وسلوال او عام فلسطینیان د غزې په فلسطین څلور لاره کې راټول شوي او دا اقدام یې ولمانځلو. د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو په اسرائیل ناڅاپه برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې یرغمل کړل. د روسیې د پلازمینې مسکو په جنوب ختیځ کې دریزان سیمې والی وایي د روسیې هوایي ځواکونو یو شمېر بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي. پاول مالکوب شنبه سهر د دې الوتکو د نسکورېدو خبر ورکړ او وی ویل چې چاته زیان نه دی اوښتی. د مسکو خاروال هم شنبه سهر ویلي چې د اوکراین د هغو ډرون الوتکو مخه یې نیولې چې د مسکو په لور روانې وي. د روسیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي چې د اوکراین 940 بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي چې اکثره یې د اوکراین پولې ته څیرمه د کورسک په سیمه کې نسکورې شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر کارپوهان د جرمونو د نړیوالې محکمې د جکپوړي څارنوال لخوا په افغانستان کې د طالبانو د دوو مشرانو هیبت الله اخونزاده او عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدلو د بهیر د پیل اقدام یو ډیر مهم ګام بللی او ستایلی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو ملاتړو ګڼو سازمانونو هم د دغه نړیوالې محکمې د امر د صادرېدو هرکلی کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا غوښتنه غندلې او هغه یې یوه سیاسي هڅول سوې موضوع بللې ده. تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر کارپوهانو په یوه اعلامیه کې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د مشرانو د نیولو د غوښتنې هرکلی کړی او د اقدامې په افغانستان کې خزونجونو او نورو زرمنون کو ډلته چې د طالبانو ځوراون سره مخ دي یو خ پیغام بلل دی.
دا په افغانستان کې د افغانانو پر وړاندې د تر سره شویو بشري جنایتونو په برخه کې د عدالت د تعقیب پر مخ بیولو لپاره یو ډیر مهم اقدام دی. دا طالبانو ته وړي رخه اشاره رسوي چې د طالبانو د مشرتابه غړي د جنسي ځوراون په ګډون د نړیوالو جنایتونو تر سره کولو مسؤل دي چې کېدای شي د نیولو او محاکمه سره مخ شي.
د جرمون د نړیوال محکمې جکپړی څارنوال کریم خان د روان 2015 کال د جنوري په 28مه ویل چې په افغانستان کې د خزونجونو سره د پراخ تبعیض له امله د بشریت ضد جرمونو په توری د طالبان د مشر هیبت الله خونزاده او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د امر صادرېدو غوښتنه کړې ده. د بخر نړیوال سازمان هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. د افغانستان حقوق پوهان د اتحادیې چارواکو د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د جرمن د نړیوال محکمې تازه اقدام ټولو افراطی ډلو ته یو خبرداري دی.
یک تغییرات و یک در واقع یک تصمیم بسیار جدی در ساختار حقوقی محکمه جزایی بین المللی هست که خوشبختانه میتونه تاثیرات مثبت روی تغییرات دیگری بر دیگر کشورها وارد بسازه و در واقع هشداری هست برای همه افراطیان و برای تمام نظام‌های دینی و مذهبی که نباید قوانین و مقررات به گونه‌ای تفسیر شود که آزادی ها و حقوق اساسی شهروندان را محروم بسازد.
با ناروی که در افغانستان پخوانه سفیر شکریه برگزی در پرمختگ ایو بریا گنی.
یقیناً د طالبانو د مشرانو د نیولو د حکم به په رسمیت د طالبانو د پیژندلو او په افغانستان کې د هغوی په مشروعیت اغیزه وکړي.
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفی وایي افغان میرمن تل د جنگي وسلو په توګه کارول شوې دي.
د افغانستان میرمنې د بیلابیلو ډلو لخوا تل د سیاسي ابزارو په توګه کارول شوې دي او په حقیقت کې طالبانو د ښځو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی.
د جرمونو په نړیواله محکمه کې طالبان د مشهند نیول د امر صادرېدو له غوښتنې وروسته د طالبان حکومت چارواکو د غوښتنې غندلې او هغه یې و سیاسي هڅول شوی موضوع بلل ده.
بیا به هم ان شاء الله د دنیا تهدید و اختر را کرونه ورنکی هغه به کومه نتیجه ورنکی موږ دې په دې باندې نه ډاروي چې نړیواله د جرمونو محکمه یا احمد نیسی یا محمود نیسی.
دا مسائل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې لته رڅ باندې دریو کلن رئیس طالبان لشپغم ټولګي پورته او په پهانتونونو کې دنجونو خزو پر زده کړو بندیز لګولې دي. وای دا بندیز تر امرسانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټ چنل او د آشنا رادیو خبرونه پاتلور 798 پټ چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سویزرلین په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې نړیوالو سوداګرو ته بلنه ورکړه چې خپل محصولات په امریکا کې جوړ کړي او ژمنه یې کړې ده چې کدا سی وکړي نو په هغوی به تعرفې هم کمې کړي، خو خبرداري ورکړي چې کچیرې هغوی خپل محصولات په بل هیواد کې جوړوي ورباندې زیاتې تعرفې ولګول سي. د سپینمانی خبریالی انیتا پاول پر نړیوال اقتصاد سپینمانی ته د ترامپ تر رسنیدو پر اغیزو رپورت چمتو کړي چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ د نړیوال صنعت د مخکښانو په وړاندې ودرید او د نړۍ تر ټولو لوی صنعتي بازار څخه د خپلې برخې د ګټې د موندلو په لټه کې د بهرنیو پانګوالو لپاره دا چلن غوړه کړ چې باید د ومني کنه نو د ناوړه عواقب سره به مخ شي.
د نړۍ هر تجارت زما پیغام خورا ساده دی، راشه خپل محصول په امریکا کې جوړ کړئ او موږ به پر تاسو په نړۍ کې تر ټولو ټیټه مالیه وضع کړو. خو که تاسو خپل محصول په امریکا کې جوړ نه کړئ، کوم چې ستاسو حق دی نو بیا باید تعرفه ورکړئ.
د ترامپ پیغام د سویس د داووس په نړیوال اقتصادي غونډه کې د نورو قدرتونو له پیغامونو څخه جلا و. دوی د عامه او خصوصي همکارۍ په کلنۍ نړیواله غونډه کې په څو اړخیز بهیر او شریکو همکاریو ټینګار درلود، چیرې چې پر نړیوالو او سیمه ییزو ننګونو خبرې وشوې. په هغو کې د چاپریال، جیوپولیټیک او انرژي ترڅنګ د ژوند معیارونو د ودې لپاره د هڅو په شان بیلابیلې نورې ستونزې هم شاملې وې. ترامپ د نړۍ د دویم ستر اقتصاد چین سره د مناسبو اړیکو غوښتنه وکړه.
Economic globalization is a result.
د اقتصاد نړیوال کول د ټولنیز پرمختګ او ټکنالوژیکی ودې پایله ده او دانشي بندیدلای محافظت کاری ستونزې نه حلوي او سوداګریزي جګړې هیڅ چا سره مرسته نه کوي. مونږ باید د اقتصادي نړیوال بهیر لارښود لپاره له هر فرصت څخه کار واخلو، څو غوره پړاو متحرک ټول شموله او پیاوړي موقف ته ځان ورسوو.
چېرونکو اروپا ته د مایع طبیعي غاز رسولو د تضمین لپاره د ترامپ ژمنو ترشا دلیلونه تشریح کړل. هغه اقدام چې ځینی اندېښنه لري د امریکایانو لپاره به نرخونه لاړ وړ کړي.
د ولسمشر لپاره د بهرنۍ پالیسۍ ریښتینی مهم هدف دا دی چې د روسیې په تیل او طبیعي غاز باندې د اروپا انحصار له منځه یوسي. زه پوهیږم چې هغه پخوا هم په دې نیوکې کړي دي. په ځانګړې توګه د جرمني د نورد ستروم دوه په نوم د پایپ لاین د اجازې مسأله چې د روسیې پر تیلو باندې د جرمني او اروپا اتکا لا زیاته کړي.
هغو کسانو چې د ترامپ خبرې همالته په غونډه کې واورېدې وروسته له خبریالانو سره خپلې ارزونې شریکې کړې. سکال په دې غونډه کې له 130 هیوادونو څخه 3000 کسانو ګډون کړی.
زه فکر کوم مونږ اروپایان د دې خبرو څخه دا انتباه باید واخلو چې مونږ باید د خپل اقتصادي ودې د پیاوړتیا لپاره په خپل یو ځای کار وکړو. دا یو دلیل ښیي چې نوموړي ولې ټاکنې وګټلې او هغه دا چې هغه د زور خبرې کوي. تاسو به ښایي له هر څه سره موافق نه یاست، خو هغه په قوت او زور ځواک باندې خبرې کوي.
دا هغه لیدلوری دی چې یوازې پر امریکا متمرکز ده، د نورې نړۍ په اړه هیڅ هم پکې نشته.
د سویس الپس په دې کوچني ښارګوټي کې د نړۍ د ځینو مهمو مسلو په اړه بحثونه وشول. ښایسته سعادت لامی د انیتا پاول رپورټ، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا نوی ولسمشر ډانلډ ترامپ واک ته رسیدو څو ورځې وروسته پر روسیې د اوکراین سره د سولې د خبرو لپاره فشار زیات کړی. روسیې د جګړې د نه بندولو په صورت کې د ولسمشر ترامپ لخوا په دغه هیواد کې د ګمرکي تعرفو او بندیزونو د لګولو خبرداری رد کړی دی. نور حال د خبریالی رونیکا بالداریس اګلیسیس پر رپورټ کې واوري.
د جنوري د میاشتې په دژوښتمه د اوکراین د ژپروجیا په خار کې د روسیې د توغندیو په برید کې پلس هاو خلک تلف شول. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی په ټلګرام باندې کې دغه برید تصدیق کړی دی او په روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د امریکا نوی جمهور رئیس د پنځنبه په ورځ په دواړو غاړو باندې بیا غږ کړی دی چې جګړه
د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې د تړون لپاره هیلمن یو چې موږ هڅه پیل شوې وي او هیله ده چې دا مهم کار تر سره شي.
د جنوري په 22مه جمهور رئیس ترامپ لیکلی و چې په داسې حال کې چې دای نه غواړي چې روسیا ځانمن شي، خو روسیا باید یوې پریکړې ته ورسیږي او کنه د نوموړي په وینا په هر هغه شي چې روسیې په امریکا باندې پلوري په هغو د لوړو مالیو، ګمرکي تعرفو او بندیزونو سره مخ کیږي. خو د کرملین ویان دیمیتری پاسکوف د جمهور رئیس ترامپ دا غوښونه رد کړې دي.
موږ د خبرو کې په ځانګړي ډول کومه نوې خبره نه وینو، خو موږ خبرو ته چمتو یو.
د ځینو تحلیلګرانو په وینا د ښاغلي ترامپ په جمهوري ریاست کې امریکا یو څه برلاسې ده.
هغه کولای شي چې د روسیې د مرکزي بانک کنګل شوی یو 300 میلیارډ ډالر څخه ګټه واخلي او اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. امریکا یو بهتر فرصت ډالر چې کولای شي اروپایي متحدینو سره خپل اتحاد ته دوام ورکړي او چین هم له ځان سره ملګری کړي.
د سویس د داووس په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په وخت کې د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې اروپا باید اوکراین سره مالی ملاتړ زیات کړي، ځکه چې د روسیې بری په اوږدې مودې کې اروپایي ټولنې ته تاوان رسوي.
که چیرې موږ د اوکراین سره ونه درېږو، نو زموږ تاوان به میلیاردونه نه بلکې ټریلیونونه وي. نو که اوکراین ماتې وخوړه، نو د ناتو دفاعي ولټیا د بیا رامنځته کولو باید له هغه څه چې موږ یې اوس د خپلو لګښتونو او یا صنعتي تولید په اړه فکر کوو په پرتله په مراتبو لوړه بیه ولري.
د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې د اوکراین لپاره په بیړي د سولې ناسم تړون به یو ستره سهوه وي. زیبا خادم، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدرمن اوریدونکو، آیا ترامپ له معدنیاتو د ډک ګرینلین ټاپو برخلیک بدل کړي؟ د شمالي قطب ګرینلین ټاپو معدنیاتو ته هغه مهال د نړیوالو پام ورواوښت چې ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل غواړي له ډنمارک څخه د دې ټاپو واک ترلاسه کړي. د شرم دې خبرې د امریکا او اروپا متحدین اندیشمن کړي دي، خو تر اوسه د ګرینلین د معدنیاتو د صنعت د ګټو ترلاسه کولو هڅې بې نتیجې پاتې دي. په دې اړه د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځو.
د ګرینلین سپین غرونه خپل روښانه رنګ د انارتوسایت په نوم تیږې څخه ترلاسه کړی. دغه تیګه د کلسیم او نورو منرالونو څخه جوړه شوې ده. دا د ګرینلینډ یوازینی فعال منرال دی. انورتوسایډ پلاستیک، شیشه یي رنګونو، سیمټو او نورو د جوړولو لپاره د نړۍ بیلابیلو برخو ته لیږدول کیږي.
ګرینلینډ د منرالونو څخه ډک یو هیواد دی. موږ تقریبا په هر ځای کې منرالونه لرو.
په دې کې د شنې ټکنالوژۍ د جوړولو لپاره کاریدونکي کامیاب مهم عناصر هم شامل دي.
دا مهال چین دغه منرال د لیک زنجیر کنټرولوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ډنمارک څخه د گرینلند کنټرول ترلاسه کول غواړي. د نوموړي په خبره دا کار د نړیوال امنیت لپاره اړین دی. گرینلند او ډنمارک دواړو دا نظر رد کړی دی، خو د مدنیاتو شرکتونه په دغه اړه د یو فرصت په لټه کې دي.
د گرینلند سره د نوموړي علاقه ښایي په دغه سیمه کې زیاتې پانګونې ته لاره هواره کړي. دا کار په گرینلند کې د معدنونو د صنعت د ودې لپاره مهم دی. زه یقینا د دې کار هرکلی کوم. زه فکر کوم دا کار د صنعت له نظره او هم له سیاسي نظره مهم دی. نو موږ باید د گرینلند په تړاو د امریکا او د ټرمپ څخه ملاتړ وکړو.
د گرینلند د منرالي زیرمو وزیر وایي دغه سیمه د سوداګرۍ لپاره د ټولو پر مخ خلاص ده، خو د خرڅ لپاره نه.
موږ امریکایي پانګونه غواړو. موږ د امریکا د بندنۍ او چارو وزارت سره همکاري غواړو. موږ د څه وخت را په دیخوا د دغه کار هڅه کوو.
گرینلند د ترامپ د تیر واکمنۍ پر مهال په 2019 کال کې په دغه سیمه کې د منرالونو د صنعت د ودې لپاره د امریکا سره یو تړون لاسلیک کړی و. د دې سیمې حکومت هیله مند دی چې یوه ورځ به مادني دولت له ډنمارک څخه بشپړ آزادۍ ته لاره هواره کړي.
که تاسو له ځمکې منرالونه راوباسئ او له اقتصادي پلوه د گرینلند پر ځان بسایینه تمویلوئ، نو تاسو اړ یاست چې دلته د منرالونو نړیوال پروسس دوام زیاتېدو ته اجازه ورکړئ. تاسو به دا خبره یقیني کوئ چې دغه منرالونه ځایي خلکو ته چې معدنونو ته څیرمه ژوند کوي ګټه رسوي، نه دا چې تاسو د استعماري استخراج برخه شئ.
په دې اړه ښکارا لوجستیکي ننګونې موجودې دي، سره له دې چې اقلیمي بدلون د دغه سیمې اوړی راوړوکی کوي. دغه سیمه د کال په زیات وخت کې یخبندوي. یاد سیمه محدود سړکونه لري. د جزیرې پاتې برخو کې د شمالي قطب عجایب موجود دي. د گرینلند خلک فکر کوي چې د دوی سیمې ته د ترامپ د توجه له امله رامنځته شوې سرخوږي به یوه ورځ پایله ولري، او دې لرې قطبي جزیرې ته به پانګونه او آن ښایي یو جدا دولت له ځانه سره ولري. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنې پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
او په کابل کې یو مېرمن چې د پیرکیو د پخولو کار یې له 2000 افغانۍ څخه پیل کړی و، اوس بشپړ رستوران لري. د بانوان افغان په نوم دغه رستوران چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې دی، زیاتره کارکوونکي له ښوونځیو محروم نجونې دي. د دې رستوران مشتریان وایي چې د ښو خوراکونو تر څنګ دلته پراتګ د راحتۍ احساس کوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا په کابل کې د بانوان افغان په نوم هغه رستورانت چې مسؤولی کاروبار له 2000 افغانیو پیل کړی او اوس په یو بشپړ خوړنځای بدل شوی دی. د دې خوړنځای مسؤول سمیرا وایي که یې ملاتړ وسی په نږدې راتلونکي کې به د دې رستورانت بله څانګه هم پرانیزي تر څو نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي.
فعلاً چون کمک مشکلات اقتصادی فراوان شده، ما تقریباً 35 نفر تونستیم 20 نفر را نگاه بکنیم که 8 نفرش مربوط آقایان است، به خاطر که بخش بیرونی است، از قبیل آشک، از قبیل کباب، شورما، آیسکریم، شیریخ ای کارای است که باید ارتقا پیش ببرن. سه شاگرد ما در 30-35 شاگرد ارتقا کردیم، یعنی بخشای ما دو بخش است، در دو بخش بانوان کار میکنن همراه ما. اما از نگاه آید فیلن ما تا یک آید خالص ندارم که برای خودم مفاد شده باشه. فیلن همه قدر کار کردیم، شاگردهایم حرام است، ماش بر شاگردان میتیم.
بل خواه پا دی رستوران که پا کار بخت اینجونی مخ که در 16-11 کون که وی؟ د خوړنځای دغه کارکوونکي که څه هم د ښوونځیو بندېدو او خپلو زده کړو ته اندېښنه لري، خو بلخوا د اقتصادي ستونزو د اوسني حل په موخه له دې کاره خوشحاله ښکاري.
مکتب بروم، مکتب بسته شد، خواستم کورس بروم، کورسام بسته شد، خواستم پانتون شروع کنم، پانتونم بسته شد، دیگه مجبور شدم که یک سرگرمی به خود ایجاد بکنم و امرای بی بی جی معرفی شدم و در رستوران آغاز به کار کردم.
قبلا بیکار بودم، فقط پیش از اینکه دوره امارت بیه ما مکتب میرفتم، صنف 7 تو مکتب بودم که مکتب ها بسته شد و دیگه کورس میرفتم، کورس خیاطی میرفتم امرای مدرسه.
بلخوا د دې رستورانت مشتریان د خوندورو خوړو د یادونې تر څنګ وایي چې دلته پر راتګ ډیر کله د راحتۍ احساس کوي.
خیلی راحت میبینیم به اینجا امرای فامیل، بعض وقت نوایی میشه، خانم ها هست، تمام شیره ها یک تنوایی میشه، دیدی بزدیدی میشه و میاییم، قضای خوب لذیذ داره دیگه. ولی ما خیلی خوبه که ما میتونیم بیاییم وقت ضرورت از این غذا استفاده کنیم.
پا دغه رستوران که ده بیلا بیلو خوراکونو لکه پیرکی، اشک، منتو، سمبوسو او جرمن رول سربیره، کباب، شورمه کباب، آیسکریم او شیریخ هم چمتو کیجی. سمیرا په داسې حال کې د دې خوړنځای هڅه پیل کړې چې تر درې کاله زیات اوس ول چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې په اکثریت ادارو کې د میرمنو پر کار بندیزونه لګیدلي دي. شمساریان، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اورېدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خپرونه.
د دا امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوری.